په پیښور کې د ګرمۍ یو بجه شوې ده. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په روانه خبرونه د لومبۍ نمایي کې به رپورټونه اوري او په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام تاندې هلي واوري. خو د هر څه ناول د دې سات خبرونه چې فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. په پاکستان ډیموکراټک موومنت وای د مارچ پر شپږشتمه د حکومت خلاف لانګ مارچ پیلوي. په پاکستان کې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 53 کسان مړه شوي دي او د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په ایران کې د مرګ په سزا محکوم د بشري حقونو د فعالانو د خوشي کولو لپاره دی غږ پورته کړی. د خبرونو تفصیل. پاکستان ډیموکراټک موومنت یا پی ڈی ایم د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد مارچ پر شپږشتمه د لانګ مارچ یا لاریون اعلان کړی دی. په دې اړه پرون د فبروري په څلورمه په اسلام آباد کې د اپوزیشن ډلو د مشرانو یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری، د مسلم لیگ نون د مرستیال مشر مریم نواز شریف او نور ګوندونو استازو ګډون وکړ. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پکې د ویډیو لینک له لارې برخه واخیسته. لغونډي ورسته د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته ویل چې د مارچ په شپږشتمه به له ټول هیواده احتجاجي لاریونونه اسلام آباد ته راټولېږي. د یوې پوښتنې په ځواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې پی ډی ایم به د پیپلز ګوند لخوا د وزیر اعظم پر ضد عدم اعتماد د ووټ یا له اسمبلیو د استعفو په تجویز د سینټ د الیکشن نه وروسته خبر کوي. بلخوا حکومت دعوه کوي چې د ولس په رایو منتخب شوی او د خپل واک موده به پوره کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 53 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو څلورشتو ساعتونو کې 302 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تاخته کسانو ټول شمیر 15 لکه او څه باندې 150 زرو ته رسېدلی دی. د فبروري تر 15 له دې وایرس په پاکستان کې 1,386 کسان مړ شوي، خو تر 15,00,000 زیات بیرته رغېدلي هم دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې په ایران کې د مرګ په سزا محکوم د بشري حقونو اته فعالانو د ژوند خوندي کولو لپاره به له سزنډه مداخلت وکړي. په دوی کې سلور بلوچ او سلور عرب فعالان دي. سازمان د دوی پر ضد شوي عدالتي کاروایی به په واضح توګه غیر منصفانه بللې ده. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د سازمان مرستیال مشر ډیانا التاوی د فبروري پر سلورمه په یو بیان کې ویلي چې په نږدې موده کې بلوچو او اهوازی عربو ته د مرګ سزا ورکولو دا جدي اندېښنې راولاړې کړې دي چې ایرانی چارواکي د مرګ سزا په نسلي لګکیو او عام ولس کې د ویرې خورولو لپاره استعمالوي. د امنیسټي انټرنیشنل بیان د بشري حقونو او مدني ټولنې د شپږ دیرشو سازمانونو د هغه شریک بیان نه یوه ورځ وروسته راغلی چې په کوم کې د ایرانی چارواکو لخوا د کردانو په غیر قانوني توګه د نیولو، بندي کولو او لا درکه کولو غندنه شوې ده. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د آزادی اروپا رادیو د ډایرکټرانو ډلې جیمی فلای د دغه نشریاتي ادارې نوې مشر ټاکلې دي. نوموړی بعد د فبروري په 14 خپل کار پیلوي. جیمی فلای ویلي خوشاله دی چې د چیلنجونو په ډک دی وخت کې د آزادی اروپا رادیو مشري کوي. نوموړی زیاته کړه چې د آزادی اروپا رادیو په ټولو کارکونکو او خبریالانو ویاړ کوي چې د وبا د فشار او دوی ته د ورپېښو چیلنجونو باوجود خپل صحافتي بشپړتیا او ادارتي ازادۍ ته ژمندي. او بل خبردار چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د بهرنیو چارو په اړه د خپلې پالیسۍ ښکاره کولو پر مهال ژمنه ښودلې چې په چین او روس کې به د ټولواکۍ مخه نیسي او نړۍ او خپلو اتحادیانو سره به یو ځل بیا په شریکه کار کوي. نوموړي د فبروري په 14 د بهرنیو چارو په وزارت کې غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنیو چارو د پالیسۍ د بیا منظم کولو اعلان وکړ. دا یې بیان کړل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 4 کاله حکومت وروسته د هغه حکومت په نړۍ کې څنګه پر وړاندې تلل غواړي. بایدن ویل چې امریکا بیا راستنه شوې ده او ډیپلوماسي بیرته راغلې ده. دا خبرونه
مو د مشال ویډیو نه واورېدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. رازو د ریپورټونو طرف ته. پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم د مارچ په شپږشتمه د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د لاریون اعلان کړی دی. د غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د ایوی غونډې وروسته ویلي د لاریون مرام د غیر قانوني او نالایق حکومت نجات ترلاسه کول دي. بلخوا حکومت په انتخاباتو کې بیا د درغلۍ تورونه ردوي او وایي چې د ولس په ووټونه منتخب شوی دی او د واک خپل موده به پوره کوي. نور تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورټ کې.
پرون په اسلام آباد کې د شاوخوا 15 ساعتونو تر غونډې وروسته د شپې نه وخته خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د حکومت خلاف بلنګ مارچ کوي او د سنټ انتخابات به په ګډه سره کوي. البته نوموړي پر دې اړه لږ څه ویلو ډډه وکړه چې لانګ مارچ به څو ورځې وي.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے.
دا وای د شپږشتم مارچ نه بعد لانګ مارچ قافلی لټول ملک څخه د اسلام آباد پر لور روانيږي. په پی ڈی ایم کې شامل ټول ګوندونه بعد سنټ په انتخاباتو کې د یو بل مقابله نه کوي او شریک کاندیدان به ودروي. د حکومت پر ضد د عدم اعتماد تحریک په راوړلو او له اسمبلی او د استعفو په ورکولو بعد له سنټ انتخاباتو وروسته غور کوو. تر څو چې د سنټ انتخابات نه وي مکمل شوي نو پر دې حتمی پریکړه نشو کولی.
مکمل نہیں ہوتا اس حوالے سے حتمی فیصلہ ابھی نہیں کریں گے.
د پاکستان ډان رسپانا وایي سنټ انتخابات په پراتون کې میاش کې کیږي خو الیکشن کمیشن ورلا لا هم مشخص نیټه نه ټاکلې. بلخو د واکمن ګوند پاکستان ترک انصاف مخکخ خو بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د پی ڈی ایم لانګ مارچ نه نویریږي او جمهوری عمل به روان وي. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل د اپوزیشن ګوندونو له اسمبلی او د استعفاګانو ورکولو خبره هم دروغ شوه.
نن هر څه په ډاګه شول. نن ټولې څېرې بے نقابه شوې. د اپوزیشن ګوندونو غړي خونند استعفاګانو ورکولو لپاره راغلي خو پته نه لګي چې په یوه شپه کې د دوی دریس څنګه بدل شو. خو دا یو راز دی او زه یې په ډاګه کول نه غواړم.
دا په داسې حال کې دا چې اپوزیشن ګوندونو د عمران خان حکومت ختمول لپاره د روان کال د جنوري 1.5 نیټه ورکړې وه او دوی ویلي وو چې د حکومت ختمول لپاره له اسمبلیو د استعفاګانو ورکولو په ګډون یو شمېر لارې لري. خو د پی ډی ایم ویاند میاقت خار حسین پرون د زیارت په ورځو په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې استعفاګانې ورکول د دوی په حق کې نه دي بلکې د ده په خبره دوی د سینټ په انتخاباتو کې برخه هم ځکه اخلي چې د حکومت خلاف په خپل پوزیشن مضبوط کړي.
استعفا به هله ورکو چې کله د حکومت ختم سي او د سینټ انتخابات نه کیږي. که په استعفاګانو ورکولو سره حکومت ته سهولت ملاوي نو موږ دومره ساده نه یو چې استعفا ورکړو. موږ ته ماهرونو ویلي دي چې له دې سره د سینټ انتخاباتو مخه نه سي نیول کېدای. نو موږ پریکړه کړې چې په سینټ انتخاباتو کې به برخه اخلو. که موږ برخه نه اخلو او استعفاګانې هم ورکړو نو په پارلمان کې به د دوی غړو شمیر نور هم زیات شي.
پاکستان جمهوری تحریک د ترک انصاف حکومت په درغلې او راغلې بولی او د استعفا غوښتنه کوي. خو د ټاکنو کمیشن د 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کړي او حکومت د پاکستان جمهوری تحریک غوښتنه او تورونه ردوي.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري تاسو د اسرار عالم مومند رپورت مو اوریدو چې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا اپوزیشن ګوندونه چې کوم دي هغه د حکومت پر ضد باندې د مارچ په شپږشتمه چې کوم لاریون اعلان کړي د هغه په اړه
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو په اړه سپریم کورټ ته خپل جواب کې ویلي چې دوی به د اپریل نه تر اگست میاشتې پورې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې انتخابات کوي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد بیا وایي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې تیاری نیولې دي خو د بلدیاتي نظام پخوانی ناظمان بیا وایي باید انتخابات نور ونه ځنډیږي او په مقرره وخت ترسره شي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورټ کې.
الیکشن کمیشن په خپل بیان کې ویلي دوی به په خیبر پختونخوا کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتي انتخابات کوي. لومړی پړاو کې به په 8 اپریل او په دویم پړاو کې به په 9 مئی انتخابات کیږي. دارنګ په پنجاب کې به بلدیاتي انتخابات په 3 پړاوونو کې کیږي. لومړی پړاو کې به د جون په 16 نیټه، دویم پړاو کې به د جولای په 14 او په دریم پړاو کې به د اگست په 8 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د فروری په 16 د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریڈیو ته وی دوی د بلدیتی انتخابات لپاره تیاری نیولی.
کله د دې مدت په ختمېدو باندې ونو هغه سره مونږه د راتلونکي د بلدیتی انتخابات لپاره چې کوم خپل تیاری او خپل لیول باندې هغه شروع کړو. په تیرشوي کال اکتوبر کې زمونږ د ووټر لیست څخه کوم حتمی ډیټا واغ مونږه جاری کړه. دې سره سره چې کوم د حلقه بندو کار دی هغه تقریبا تکمیل ته رسیدلی دی. سوای په خیبر پختونخوا کې په خبر ډسټرکټ کې هډکوارټر هیډ کوارټر چې کوم ډسټرکټ دی په هغه کې اوس سره مخکې الیکشن کمیشن د حلقه بندای شیډول جاری کړی دی.
مشال ریډیو سره خبرو کې د صوابۍ د رزلټ تحصیل پخوانی ناظم غلام حقانی وی یو نیم کال تیر شو چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتی انتخاباتو مدا ختمه شوه. خو دوی نه ویني چې الیکشن کمیشن او حکومت دا انتخابات وکړي.
پکار خو دا و چې خپل وعده پوره کړو. په دوه کال زموږ د تحصیل د منصوبه کې بلدیاتی نظام ختم شوی دی. ټول نظام ولاړ دی او ټیموګان او هغه ته ټول اختیارات په لاس شوی دي. نو دا مشکلات چې لاول خو الیکشن موډ کې دي نه کو دي الیکشن اوم کې نو دومره اختیارات او ټیموګان استعمال کو چې دي بیا راتلونکي ناظمانو سره دي بیا کوآپریشن بالکل نه کوي. پکار خو دا چې پټې نه کړو. اوس هم دی موټ کې ندی خو زمون خواهش دا دی چې دا یو بنیادی بلدیاتی نظام دی. پکار دا چې زر تر زر دا الیکشن وکړي او دغه د آئینو خلاف ورزي ده.
د دې ناظمانو وینا ده چې د بلدیاتی انتخاباتو څلور کلن موده په کال 2019 کې د اگست 28 سرته رسیدلې او د الیکشن کمیشن د قانون مطابق د دغه مودی ختمېدو وروسته په 3 میاشتو کې بیا انتخابات کول وی. خو الیکشن کمیشن د یو نیم کال تیرېدو باوجود هم انتخابات ونه کړل. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ویډیو اوري یو بل رپورٹ دراورو. د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګړې دو سره د تعلیم څنګ په انتظامی ډانچه کې ځنی بدلون نه راوستي دي. چارواکي وايي په دې ورستۍ کې په 9 قبایلي ضلعو کې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټی فعال کړی ده او د مور پلار او استادانو د ګډې اتحادیې یعنی پیرنټس ټیچر کونسلونه هم جوړ کړی دي. په دې حقله نور تفصیل فرهاد شینواره په خپل رپورٹ کې راکوي.
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریڈیو توائی دے مقصد لپارا د 900 منظوری شوی دا
پوسونه سینکشن شوی دی مخکیو پټول فاټا کې پ یو ای یو اگر تب ایجنسی ایجوکیشن آفیسر اوس هغه چې کله دا مر شو نو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جوړ شو. خو دې سره لاندې نور چې کوم سپورټنګ سټاف ته یا د دوی سب آرډینیټ سټاف پوسټونه سینکشن شوی دي. لکه ڈی او فیمیل نشته دی، ڈپٹی ڈی او میل نشته، ڈپٹی ڈی او فیمیل نشته. دغه شان ته درې تحصیل دي، په هر تحصیل کې یو ایس ڈی او میل یو ایس ڈی او فیمیل پکار دی او دغه رنګې په هر تحصیل کې دوه درې سرکل وي، په هر سرکل کې یو ای ایس ڈی او وي، اسسټنٹ سب ډیویژن ایجوکیشن آفیسر ورته وي او دې سره به د ډیپارټمنټ د ډسټرکټ خو سټرینتن شي او ان شاء الله چې دې سره به کوالټی ایجوکیشن راشي او کارونه به تقسیم شي. بل دا چې کار به زر زر کیږي او بل دا چې وزټس به کیږي.
نثار محمد خان تکړه چې اوس قبایلی ضلع ته ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټی هم غزول شوی او د مور پلار او استادانو په ګډه اتحادیې یعنی پیرنټس ټیچر کونسلونه هم پکې جوړ شول او په سکولونو کې نیغ په نیغه د دوی په لاسو په کروڑونو روپۍ خرچ شوی.
ای ایم ای وته وی ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټی د دې ډیر خرول دی او دا سونا مسنگ فیسلٹی چې د تمغه پرووایډ ک نو دا د دوی مرهون مننت مخکې با د اپارټمنټ دا مسله و چې بس هم دا سی اپارټمنټ کې د میرټ لحاظ نو نو دوی دا یو کارو ک چې ټول ایټا ٹیسٹ پترو سارے این ٹی ایس پترو سارے باندھے پا میرٹ باندھے کسان راضی اگی ٹیسٹ رکھلی او چی کم پا میرٹ کے راضی اگی تا اپوائنمنٹ داگی اپوائنمنٹ آرڈر کی.
مدنی فعال فاروق پردے پا خیبر کی دا تعلیم دا ودے لپارا کار کوی او دای پا قبیلی زلو کی دا تعلیم انتظامی ڈانچی دا بدلون پاڑا وائی
خدا دا چی وہ ساغا دا منیجمنٹ کیڈر ناراضی او امید دی چې د دې سره کم دا ورک برډن دی په ډیسټریکټ ایجوکیشن افیس باندې هغه به کم شي او د دوی بلګې افیشنسي زیاته شي. هغه نه علاوه چې دوی خې اقدام اغست دی هغه پیرنٹ ټیچر کونسل دی هغه ډیر بهترین کار کوي. هغه داسې سیستم دی لکه څنګه په دې گورننس کې لوکل گورنمنت دوی په لوکل سطح باندې یا په گراس روټ لیول باندې دوی لګ ډیر امپاور کړی دی. دا هغه په هغه باندې داسې لګ لګ ډیولپمنټل کارونه هم کولای شي. په سکول کې دننه واړه واړه سیزونه هم جوړی. په قبایلی اضلاع کې د ټولو نه غټه مسله د منی ټرینګ وا.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په دې ضلع کې دا وخت 416 سرکاري تعلیمي ادارې فعال دي او په دې کې څه باندې 200,000 ماشومان زده کړې کوي او د تیر ترګرۍ په وخت پکې څه باندې 150 سرکاري سکولونه وران شوي وو. خو په هغه کې ځنې مرمت شوي، ځنې په خیمو کې شروع کړل شوي او 14 سکولونو د بیا رغولو کار په اخیری پړاو کې داخل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د قبایلی سیمو د وروسته پاتېوالي له کبله د پاکستان حکومت د دغه ځای زده کوونکو ته په نورو صوبو کې د تعلیم کولو لپاره په پوهنتونونو کې ځانګړي سیټونه برابر کړي وو. کله چې په 2013 کال کې دا سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل شوې نو حکومت ویل چې اوس به د قبایلي زده کوونکو دا برخه دوه برابره کوي. خو زده کوونکي شکایت کوي چې په دې کار کې د ځنډ له امله دوی هر کال په احتجاجونو مجبوریږي. دوی له همدې کبله له حکومت غواړي چې دا مسله دې په مستقل ډول حل کړي. ملیحه امیرزاده په دې اړه نور معلومات درته وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبایلی ضلع زده کوونکي وایي د لوړو زده کړو یا په مسلکي تعلیمي ادارو کې د دوی کوټه له ژمنې سره سم زیاته کړل شي. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو په وخت ورسره ژمنه شوې وه چې د راتلونکو لسو کالو پورې به د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د دوی سیټونه دوه چنده زیات کړل شي، خو ورباندې عمل نه دی شوی او دوی مجبور دي چې کال په کال د مظاهرو له لارې حکومت ته خپلې وعدې وریادې کړي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان ٹرائبل یوتھ موومنٹ صدر خیال زمان اور اگزی د فروری په دریمه مشال ریډیو تول چې د احتجاج پسې د تیر ځل په شان دا کال هم په میډیکل او انجینئرینګ یونیورسټیانو کې کوټه دوه چنده زیاته شوه. خو په دغو احتجاجونو د زده کوونکو قیمتي وخت ضایع کیږي نو ځکه د حکومت خپلې ژمنې پوره کړي.
موږ په پیله غوښتنه دا ده چې د دوه کالو دوپاره ډبل شو نو باقي اته کاله چې کوم دي هغې دوپاره دي هم بس ډبل شي. هر کال موږ دا احتجاجونه او دا درنې او دا شیزونه نشو کولی. اولې چې سټوډنټ نو د سټڈی د سبق وخت وی او دلته چې کوم دی هغه په احتجاجونو او پغه کې زهش
دا هو لکه زمونږ حق دی زمونږ مراد دی. دا هم سره مطلب لکه وادي شو دي چې روان لسو کالو پورې به دا مراد تاسو ته ملاويږي.
خیال زمان وای د قبایلی سیمو د انزام مخ کې د میډیکل او انجینئرینګ لپاره د وی کوټه د هر ایجنسی په حساب 38 و. د وای په خیبر پختونخوا کې د شاملې دو په وخت حکومت ویل دا کوټه به دوه چنده زیاته شي، یعنی هر ضلع ته به 16 سیټونه ورکوي. د ټرایبل یوت موومنټ مرستیال مشر ادریس خان وای حکومت ته د قبایلی ضلعو زده کوونکو لپاره په پوهنتونونو کې د مخصوصو سیټونو دوه چنده کولو وعده پوره کړي او په هایر ایجوکیشن کمیشن کې د دوی سکالرشپونو زر تر زره بحال شي کني احتجاج به پیل کړي.
پاپټر ریفارمز کې موږ سره د لیکل شوې دي چې تاسو د کوټا او د سکالرشپ په بل له سکاله پورې برقرار یو فکرابل کیږي. دې سره سره چې کوم ایچ ایس سی سیټونه دي هغه هم ډبل پکار دي. په دې چې تیر کال هم ډبل او دوی چې کوم دی اوس هغه ایچ ایس سی سیټونه چې کوم دی ډبل کیدو کې بار بار تاخیر کوي. حکومت نه مطالبه دا ده چې فوري طور د سټوډنټانو وخت دی نور مزه یې کوي. دې ځل دوی سیټونه دوباره کم کړي دي خو زمونږ پی ایم سی سره مرابطه ده. دې یو هفته ټایم ورکړی ایچ ایس سی ولدي وایي چې لکه څنګه تیر کړم
قبائلی ضلع لپارے سوارلس او د بلوچستان لپارے پنځلس سیټونه مختص کړی دي. دوی غوښتنه کوي چې هغه پخوانی سیټونه دی ورته بحال کړل شي. د پاکستان په سینیټ کې د وروسته پاتې سیمو لپاره د قائمه کمیټې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو تویل د سینیټ کمیټې د جنوري په 22مه پاکستان میډیکل کمیشن او د لوړو زده کړو کمیشن ته ویلیو چې دغه مسله هوار کړي او یو اونۍ کې دننه دی د کوټې نوټیفیکیشن وکړي. نوموړي ویل د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی ورسره مني، خو پاکستان میډیکل اسوسیشن یا پی ایم سی دغه فیصله منلو ته تیار نه دي.
نظمر تا کمیٹی کی دا باس نقطہ ایجنڈا دا والا جی دا پکار دی زر تر زر بار سی مڑ ایچ ای سی والا مرا گوش نو ایچ ای سی والا دا والا ری ایجوکیشن والا سی مڑ بالکل تیار یو دا 255 پیتہ سٹوک راجی پر دی سٹان باندې او ته مڑ سکالرشپ پر کو خرچ البته سٹان سی دی دا بیا پی ایم ڈی سی ور کی مختلف کالجز کی دا نمبر 2 ته نوٹس ور کڑے و ستا سو پکار دا دی پیواب تک دننه
نوٹیفکیشنسی خو بیا په قومي اسمبلی کې د سیفرون قائمه کمیټې غړي اقبال افریدی مشال ریډیو تویل چې د کوټې د دوه چنده کېدو باقاعده فیصله شوې ده او د قبایلي ضلعو زده کوونکو مسلې به په ترجیحي بنیادونو حل کیږي.
پدې باندې باقی د چ ورک شوې دی او د سټینډینګ کمیټې فیصله دا هغه د بچن د کې دوه غم راغلي دا او مزید د لپاره موږ د قومي اسمبلې نه د سپیشل کمیټې چې کوم نه جوړ کړا دا غم مزید به ان شاء الله د دې چې څومره مطالبې دي ان شاء الله دا به په ترجیح بنیادونو باندې تیزی کې او دوی له دا ټول مسالې حل کړو. سپیشل فند اخلو 48 ارب روپے فند د موږ پروت دی د قومي اسمبلې د بچن چې کوم پاسه وي نو ان شاء الله دا ټول مسالې به پر روان یو سو میاشتو کې به ان شاء الله ولزي دا حل شي.
د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان وای د فروری تر لسمې ګوري کو غوښتنه نه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د پاکستان حکومت د 2013 کال د مئی په 10مه په آئین کې تر 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د مومند ضلع اوسیدونکي غوښتنه کوي چې دوی ته باید د مومند ډیم په پروژه کې روزګارونه ورکړل شي. دوی ګیلمندي چې له بهر خلک راځي او دغلته کارونه کوي خو د سیمې خلک ترې بې برخې دي. بلخوا د وابډي محکمې چارواکي وایي چې دغلته زیاتره د مومند خلکو ته نوکرۍ ورکړل شوې دي. په دغه اړه له سیمې د صوبایي اسمبلۍ استازي نثار مومند د پېښور ډیویژن د کمشنر سره خبرې هم کړې دي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
عوامی نیشنل ګوند په محمد ډیم کې د نوکری او نورو سہولتونو غوښتنه کړې. دوی وایي هغه خلک چې دغه بند په جوړونه کې مزدوري کولې زیاتره پکې بے روزګار شوي او په کور کې ناشتي. عثمان خان د شهید باندې اوسیدونکو دي. درې میاشتې په محمد ډیم کې د کارګرانو هغه عملی له چې دغلته وسیږي ورلې د استوګ نو ودانۍ جوړولې خو د درې میاشتې مزدوري نه پس بے روزګار شوي. د محمد ډیم په جوړونه اختتارانو شمیر خو تر دې د مننه معلوم خو د وابډي د محکمې چارواکو په وینا چې دغلته د کارکونکو شمیره له 2000 زیاته ده. دوی وای چې دغه ته روزګار اخته ترنانو کې زیاتره خلک د مومند دي. خو په خوانې سېنیټر حافظ رشید احمد وای چې ټولو زیات شمیر کارکونکو په کې د خیبر پختونخوا نه بهر ورتلونکو دي.
چې ګور نو کړی جال کټول په صوبه پنجاب کا سان دي د اپریشن نو متاثر شوی دي. هغه ټول ال په پنجاب ته ځي او لږه سره د مزدوریان کوي او تعلیم افته تعلیم افته خلک له هغه زده ارز کوم چې موږ سره هر قسمه خرج شته. هغه ټول څه چې موږ یې اکثر نظر انداز کوو موږ د پریدي ورنه
د نیشنل ګوند سره د تړاو لرونکو او د صوبې سیملي غړي نثار مومن پوینا چې دوی د ډیرو احتجاجونو وروسته د کمشنر پیښور ډیویژن سره په ځینو خبرو سلا شوی او ممکن ده چې د دوی ډیر غوښتنې ورته ومنل شي.
نزدې ده چې هغه کې ډیر مسلې حل شي. ما شي وای دی نه چې موږ د دوو کلو د بجلی غوښتنه کړې و ناغوی ویل چې د بجلی مسله زمونږ په هغه کې ناراضي نو دا به موږ ته مشکلات لري.
مومن ډیم په 2019 کې شروع شوه او د پوره کېدو کال 2040 رښتمه مقرر شوه. د وابډي محکمه او د محمد کمشنر انتظامی هغه وخت ویلو چې دغه ډیم کې به دوی ځای خلکو ته هغه نوکری او یا مزدوري خامخا ورکوي چې دوی کولای شي. خو خلک بیا د نوکرو د نه ملاوېدو شکایت کوي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو اقات شوه د په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې د وربند مختشو به ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدلې شي.
مشال ویډیو اورې د مومند وروسته زو سوات ته. د سوات سین څخه له 1300 کالو راهسې شګې کانی او باجری راوستې کیږي. ځای خلک او د چاپیریال ساتونکو وایي چې دغه ټول عمل ناقانونه دی او د سره د سیمې چاپیریال ته هم لوی زیان رسی. بلخوا ځایي چارواکي بیا وایي چې په دغه لړ کې اقدامات کړي دي او د ځنو کسانو پر ضد یې مقدمه هم درج کړي دي. نور معلومات لمنګوري نیاز احمد خان راکوي.
د سوات لوی سین چې تر کالام نه لنډاکي پولیس له پاسه 100 کیلومتره اوږدوالی لري پکې د ودانو لپاره ځایي خلک چې پکې زیاتره د کرش ماشینانو مالکان شامل دي کاڼي باجری او شګې راوباسي. په سوات کې د چاپیریال ساتنې غیر دولتي ټولنې مشر اکبر زیب وای چې دغه عمل به ترتیب ده او د سره نصب تازه او به متاثر کیږي بلکې د سیمې خایس سیلګری او پسلونو ته هم لوی زیان روان دي.
کومنګ وګورو هم د 2010 کم سیلاب کې راغله وو نو هغه ډیر زر منګه خلقو ير کو او بیا هم منګه په دې غلطو پلو حلو زلو باندې دوباره هغه سیلابونو ته دعوت ورکاو او د هغه سین هغه نه صرف نقشه بدلو خو خپل چاپیریال کې دی هغه ته هم ډیر غټ نقصان رسو. اگر چې دا نقصان موږ ته د یو 100 روپو په ایوس کې ملاویږي خو موږ دا نینو چې کم زمنګ را روان نسل دی هغه ته موږ څونه غټ نقصان پریدو.
د پیزاګر سین سره نږدې یو اوسیدونکی مشر یحیا خان وای چې دغه سیمه یو څو کال وړاندې د شینکی ډکوه. اوس د سین په غاړه ودانۍ جوړې شوې او هر شپه ناوخته په تیاره کې په لسګونو ماشینانو په ذریعه د سین څخه کاڼي او باجری راوستل کیږي.
هم دومره کمی شي د ځمکه لاندې راکاږي او د سین وچ هم شي دومره د دې د تباہی او بربادي یو دغه روان دی.
د سین په غاړه باجری او شګي جمع کونکي یو تن چنوم نه خای وای چې دا کاروبار سره په زرګونو خلکو روزګار برابر دی. حکومت وړمای کی دوی ته اجازه ورکړو چې کار روان شو اوس پرې بندیزونه ولګول.
د دې شګي باجرانو د کارونو ټکو غریبوالي د لاسه کوي. دا سیم خو چې کال په کال شي دا سیم ډېر کی خو زمونږ په تا یو زره کسان دا بیکاره شي. دا کړي پلانونه په دې څنګه ټی پروژې نو دا کسان مده کې بیکاره شو ریش بچین والے بیکاره شو دا ټول خلق مونږ بیکاره شو نو مونږ ته حکومت دې څه خواسته کې چې مونږ دې بل کار جوړ کې مونږ دا کار نه کوو
د سواد پسند کې د شګو او باجرې وستو په اړه مو چې کله د ملکن ډیویژن کمشنر زهیر اسلام څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی ویل
67 همنه کرش پلانټس ائیډنټیفای کړي
موږ پته مونږ د باجرې او شګو وستو پلانټونه په نخښه کړي چې پکې صرف او د قانون مطابق دي د غنور پته نه قانوني دي په دا کې سو په عدالت کې کار کول حکم راغسته موږ د هغوی په ضد کاروایی شروع کړي د هغو ګاډي شاولې او نور مشندري مو بند کړي د ټولو تحصیلونو انډستری چا پیریال ساتنه او ماده نیتو محکمو ته چې پدا کار کې اهم کردار ادا کوي نمرستیال کمشنرانو په مشرۍ کې وتلی او کار پر روان دي
فیلډ میں نکل چکی ہیں کام ہو رہا ہے
د سواد پسین کې د ناقانون کانو شګو او باجرۍ راويستو په عمل ځای اوسیدونکو د چاپیریال ساتنې ټولنو د سیلګرۍ سنت سره تړلي خلکو او بیا مدني پالانو هم د تشویش اظهار کړي او د حکومت څخه دغه عمل ودرول غوښتنې کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ویډیو اوري د سعودي عرب لخوا د پاکستان په ګډون په شلو نورو هیوادونو د سفری بندیزونو تازه اعلان په هغه هیواد کې پاکستانی کارکونکو اندېښمن کړی دی د کرونا زیاتیدونکو پیښو ته په پام سره سعودي حکومت د فروری له 3 منټې څخه د شلو هیوادونو د وګړو په ورتګ بندیز اعلان کړی په عربي هیوادونو کې سعودي هغه هیواد دی چې پکې د کرونا تر ټولو زیاتې پیښې سب شوې دي په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورت واوري
پاکستان، ترکی، مصر، برطانیہ، ہند، جاپان، متحدہ عرب امارات، فرانس، اٹلی، جرمنی او ځینې نور په هغو شلو هیوادونو کې دي چې سعودي عربیه د وګړو پر ورتګ بندیز لګولې دی چې د فروری له 4 عملي سو البته د دې هیوادونو ډیپلوماټان او د روغتیا څانګې کارکونکي او د هغو کورنۍ کولای شي سعودي عرب ته سفر وکړي دا په تیر یو کال کې دوم ځل دی چې سعودي حکومت د پاکستان په ګډون پر یو شمېر هیوادونو سفری بندیزونه لګوي تر دې وړاندې د مارچ پر 14 نیټه سفری بندیزونه لګولي ول چې د جون په میاشت کې ختم کړل دغه بندیزونو یو شمېر هغه پاکستانیان اغیزمن کړي چې په سعودي عرب کې کارونه کول خو د چټانو لپاره کورت تللی ول او هم هلته ویزه ختم شوې دا ځل هم د سعودي عرب حکومت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په ګڼ شمېر کې پاکستانیان په رخصتیو کورونو ته تللي او پلان یې درلود چې بیرته ولاړ شي په دوی کې یو هم د ژوب محمد دین دی د په رخصتی کور ته تللی او د فروری پر 8 نیټه بیرته سعودي عرب ته د تګ لپاره ټیکټ اخیستی دی
سما کامس د 8 تاریخ باندې ایکسپایر کاږي کامس د 8 تاریخ ایکسپایر سو بیا سیم زل سعودي له نسم کلایمم نو يم زما کامک پر 8 تاریخ ایکسپایر
په سعودي عرب کې شاوخوا 25 لک پاکستانیان کار کوي د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې قانون داوي چې که یو څوک کاري ویزا ولري نو هر وخت کولای شي چې په رخصتیو کور ته ولاړ شي خو په ریاض کې اوسیدونکو مزمل شاوای چې د سعودي عرب قانون مختلف دی
چې زمنګ د سعودي عرب څخه چې وزي دا غسی لکه د نورو ملکونو قانون نه دی چې مطلب د دعوتون د پارم یو ویزا لګي هغه ته د ایگزټ ری انټری مطلب د وطن او بیا د راتلنو د اجازه نامه وای دا غي مختلف خپل پیریډي دا غي پیریډ خپل فیس چې مکیږي حکومت ته او هغه چې د حکومت په اجازه سره د ځای اوس نو چې کم خلک په هغه ایگزټ ری انټری تللی دی او برته نسیره دا غي ویزا خوم خراب شي دا غي پیریډ سره خدای غي سره سره بیا درې کال ته په دا ملک پندیس کې ولې په ولې کې نو لوی تاوان دی غدي بهر الله دی وکي چې دا ډیر وژ نه یو دی وسلن وخت پاره یو په خیر باندې حل راوځي
کله چې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې پر پاکستانیانو سفری بندیزونه ولګول نو هغه مهال چې کم خلک پاکستان ته تللی ول په هغه کې د یو شمېر کسانو کاری ویزه ختمي شوې وي په دوی کې د ډیر اسماعیل خان عابد علي شاه هم چې له 13 کلون راځي په سعودي عرب کې کار کوي خو چې کله درې کال وروسته په رخصتیو کورته ستونسو نو هم دا مهال سفری بندیزونه ولګیدل نوموړي د فروری په 4 نیټه مشالې دی ټول چې د مارچ پر 28 نیټه به بیرته سعودي عرب ته ستنېدلی خو د سفری بندیزونو لکه ویزه ختم شوه او اوس له شاوخوا یو کال راسی هڅه کوي چې له کمپنی بل ویزه ترلاسه کړي خو بریالی سوی نه دی.
یو کالو شو نو بس انتظار انتظار کپنے سر ریسپانس نہ کئی جواب نہ کئی تو یو کالو شو نو تنخواہ گانے نشتا روزگار نشتا نو مالی حالت کو خراب دے تو پرابلم دے بس کنونا ملونا پرے ہو فیسونا میسونا ویلا کم راڑو بتا جا کم سیونگ ہو آمو لاڑو ختم شو کنا یو کال کے 15-20 lakh نقصان شو زما خدا دا جو شو کنا جزا حالت وی خپل دے باندے خپل ڈپٹی تا تلے وینو زما با تنخواہ چالو میاشت لاکھ یو لاکھ 20,000 روپے ما گٹلے اپنے سر زما حساب پاتے دے وہ لاکھ 3,000 روپے
دا عبید علی شاہ پشان د شمالی وزیرستان شیر منور هم د سفری بندیزونو لواجه کاری ویزه ختم سوی خودی په دې لحاظ خوشبخت دی چې سعودي کمپنی بل کاری ویزه ورولې شله. البته بدبختی داس وای چې دی به د فروری پر نهمه بیرته سعودي عرب ته تللی چې یو اربیا سفری بندیزونه ولګیدل.
غلای په چټی راغلی و د کورونا نه مخکې راغلی و کال مې پورا شو اوس دا مخکې 1 تاریخ باندې فلایټ و کورونا نه ولګې دا 7 دن و 8 دن و دا دا وس پیلا نه و دا مخکې بل پیلا چې دا 13 پیلا نه و برابری نہ راجی
د سعودي عرب پر پاکستان د سفری بندیزونو تازه اقدام هغه خلک هم اغیزمن کړي چې د اول ځل لپاره د سعودي عرب کاری ویزه ترلاسه کړي دي. په دوی کې د لورلای عبدالوهاب هم دی چې د فروری پر 8 نیټه د سعودي عرب ټیکټ اخیستی. نوموړي د فروری په 4 مشال لیډو ټول چې اندیشمن دی چې سفری بندیزونه ویزه ور خرابه نه کړي.
خرچہ نہ گلے کچیری زلاڑا میں نے زما دا ویزا دا لاس زی و ما بندے دا مسرب زی دا مسرب تا وانم پا مارا زی ٹکٹ خوب آسیت للائی فلاس سبرزو کی زلاڑا میں لاڑم کن زما ویزا ختم آگ 15 lakh روپے ما انت پانی لگو ودی جنو دا جیز مسرب پوچھا کر چیز سو وار اسلام آباد تلاڑم دے زائی تلاڑ سا زائی تلاڑ سا کر نا ٹیس توکا و ما بندے بے خزیاب خرچہ لاغلی.
کله چې د سعودي عرب حکومت د فروری پر 3 نیټه پر پاکستان او نور هیوادونو سفری بندیزونه اعلان کړل نو په سعودي عرب کې مشت هغه پاکستانیانو هم رخصتي او ټیکټونه وځندول چې پاکستان ته د تلو پلان درلود. د سوات مزمل شاه او داور شاه پلان درلود چې د فروری پر 8 نیټه پاکستان ته ولاړ شي خو د داور شاه په خبره دوی خپل پلان وځندولې.
خورو جمله غولې او ټیکټ مې هم چونګې کړل سفری په بندي نه مخکې مې کړو خو تاسو ته هم فتدا او حالات هم د سیدی اجازت نه راکې چې یاره دغه یاره خو زمونږ سره ده چې مخکوم د سیډر مرګری تلې دی او هغه د هغه د وجې نه ډیر متاثر شوې دي چې چونکې بیا غ پلیټونه بنو په دغه حواله لکه مونږ ته دغه خطر هم ډیر مخ ته کېدل نو د وجې نه مونږ خپل غتل چې کم دی هغه کینسل کړو.
سعودی عرب یوازې د پاکستاني پرورتک بندیز د غولې خو کچوک له سعودي وتل غاړي نو اجازه لري چې ولاړ شي. د پاکستان هوای شرکت پی ای د بندیز تر اعلان وروسته د فروری پر 3 نیټه ول چې دوی به اوسم له سعودي عرب پاکستان ته خپل الوتنی جاری وساتي. په عربو هیوادونو کې سعودي عرب هغه هیواد دی چې پکې د کورونا وایرس پیښې زیات دي. په دې هیواد کې د فروری پر 3 نیټه د کورونا وایرس 301 پیښې ثبت شوی چې دا د تیر میاشتې په مقابل کې څلور چنده زیاتې وي. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د فروری تر 4 پورې په سعودي عرب کې کورونا وایرس په مجموعي توګه نږدې 3,95,000 کسان ځپلي او 6,386 ورزخه مړه شوي دي خو په دې کې 3,06,000 جوړ شوي هم دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري د روانې غړی اخري ریپورت او د دې ریپورت وروسته به تبیا 19 پروگرام دراوړو نوزو د ریپورت طرف ته د خیبر پختونخوا په غریزه سیمه چترال کې د واده په نوم د خزو د خرڅولو پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. د تحفظ حقوق چترال تحریک په نوم یو غورځنګ غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په دغه اړه قانون سازی وکړي. د تحریک مشران وایي له بهر خلک چترال ته راځي، د مقامي دودونو نه ناوړې ګټه پورته کوي او د واده په بانا د پیسو په بدل کې د ځان سره خزی بوزي. بلخوا حکومت وایي چې دغه کار د مخنیوي لپاره انتظامی ګامونه اخلي او اولس بیداروي. نور معلومات شاهین بنوری راکوي.
په غریزه سیمه چترال کې د تحفظ حقوق چترال تحریک مشران وایي چې له تیر سمودینه له دغه ځایه د پاکستان نورو برخو ته د واده شویو ښځو سره د زور زیاتی او تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د تحریک مشر پیر مختار نبی د فروری په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دریو لسیزو کې له چتراله له لسو زرو ډېرې ښځې بهر واده شوې دي چې خواوشا دوش پکې د خپل خاوند یا سخرګنې لخوا وجل شوې دي. دا ودونه څنګه کیږي په دغه اړه نو موړې زیاتوي.
دا دلالان چې کوم دي د خپل مفادات لپاره خپل پیسې علي دلته بوډاګان راځي یا دیمو وادي راځي، خلک هغه دلالانو په ترو راځي، هغه په رضا کې او هغه به د شکار کې چې 5 لک روپۍ د خلکو نه علي د کور ولول هغه زموږ څخه روایت رواج دی کنه، 50-60 هزار روپے یا لاکھ روپے بس اور کی ہزار روپے پکے رکھے لکھل کلا مور دے دلال چکم دا خپل جیب لا چی مون اس اور تک کمیٹی اس ٹیم جو کڑے چ دا فائنڈ آؤٹ کو چ سمرا ایگزیکٹ چ سمرا باہر وادو نے شوی دے 10 ہزار نا تقریبا باو شوی دے.
پیر مختار نبی غخت نہ کئی چ بیت حکومت د سیمی پر مختیا ته پام کی چ د خلکو مالی حالت ور سره خشی او د خزو د حقونو لپاره د قانون سازي وکي. د خیبر پختونخوا حکومت د ډیر ځن نورستو بالاخر روان کال د جنوري په 15 د یو قانون په منزورولو سره په خزو کورنۍ تشدد جرم ګرځولې دي. خو د خزو د حقونو یو فعال شاد بیگم وایي چې قوانین کمزوري دي او عمل ور باندې نکېږي.
دا پریکټیسز چې کوم دي په کار ده چې د دې د اثرات په ماشه کې موږ ورونو زموږ سره ډېر مضبوط قوانين په کار دي او ډېر کلیر قوانين په کار دي. کلیر ځکه کومه ما چې هغه بیا عام خزیته چې کوم سبق نه دی ویلې په ټیکنیکل شیدن نه پوهیږي چې هغه هم په هغه سیس پوهیږي او بیا د هغه قانون په حصول کې هغه ته اسانيني او خندان وته نه پدې کې راځم چې زموږ سماجی ورکر دي، زموږ سیاسي ورکر دي، زموږ د حکومت اداري دي، دا ټول بسر دغه کې یو ځکه یو دي ټول ما د دې قوانين جوړولو او د هغه د امپلیمنټیشن لپاره کار کوي. اذروایز چې کوم نه دا پرکټیس چې کوم نه دا به همیشه رواني.
بلخوا حکومت وایي چې واده یا نکاح کول د هرچا مذهبي او ايني حق دي، نو څه بندیزونه پرې نشي عملي کولې. خو په انتظامی کچه د پیسو په بدل کې د خزو ورکولو پر ضد زنی ګامونه پورته کړی دي. د اقلیتونو د چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیرزاده کیلاش وایي چې په دغه اړه د ولس د بیداری لپاره د مقامی انتظامیه او ولس سره په شریکا کار کوي.
زموږ جو حکومت راغلی دی د اوټ اف ډیسټریکټ واده چې کوم دی دا بالکل د 100% نه دی، 30% راغلی دی، ځکه چې اوس موږ ایس پی پولیس چې هر ځای کې واده کوي هغه ویریفای کوي، سرټیفیکیټ راوړي، هر څه بس چک کړی دی. اوس نور موږ په ځای باندې کار کوو چې څوک واده کوي نو هغه تمام ډاکومنټس به ورکړي. کم ډسټریکټ نه چې څوک راځي واده نه هغه به هلته نه ډی پی او نه ویریفیکیشن سرټیفیکیټ راوړي. دا موږ چک کوو د ریجستریشن په سره باندې، بلکې د موږ هر چا خپل مرضی دی په دې کې هو چې باندې تاسو حکومت په باندې نه شي لګول چې تاسو نور مور کا دا خو نه شي کېدی.
دا یادونه وردا چې چترال د پاکستان هغه برخه ده چرته چې د خزو د خودکشي یا ځان وجن شمیره هم ډیره ده چې یو علت د ناخوخه ودونه دي. د چترال هیومن رائټس پروګرام په نوم د بشري حقوقو د وی غیر سرکاري ادارې تر مخه په دغه سیمه کې د کال 2010 او 2011 ترمنځ یو نیم سل خزو ځانونه وجلی وو. صوبایي حکومت په دغه اړه د معلوماتو راټولولو لپاره په 2013 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړی وو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د ژمنې سره سم اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام تاندې هلی. د دې پروګرام کوربنه د فرخنده اسد. نورازی چې وایو
تاندې هلی.
په خیبر پختونخوا کې د کورنی تشدد مخنیوي پر قانون معلومات ترکو. دا چې دغه قانون بعد د کورنی تشدد په مخنیوي کې څومره مهم رول ولري او په اړه د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې سوایي. په دې پروګرام کې پرې تفصیلي خبرې اوري. زه فرخنده اسد یم او په تاندېهلي پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا اسمبلی د جنوري په 15مه پر ښځو د کورنی تشدد مخنیوي قانون منظور کړ. دې قانون اوو کاله واخیستل. لومړی دا بل په کال 2014 کې صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړل شوی و، خو وخت په وخت ځینو اعتراضاتو له وجې به پاتې شو. د صوبې د ټولنیزو او ښځو د پرمختګ صوبایي وزیر هشام انعام الله دا بل د منظورۍ لپاره اسمبلی ته وړاندې کړ. نوموړي پر دغه مهال اسمبلی ته په وینا کې وویل چې د دې قانون تر مخه به د شوي تشدد دوت په اړه په 15 ورځو کې دننه په عدالت کې درخواست جمع کیږي. د پوینا عدالت په پردې پابند دي چې په 2 میاشتو کې دننه د کورنی تشدد د قضیو فیصله وکړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پر ښځو او ماشومانو د تشدد د مخنیوي او د هغوی د خېګړې لپاره په جوړه کمیټې کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته دغه قانون په اړه وایي.
پی ٹی آئی گورنمنٹ دوبارہ یو ڈیر لوئے اور ڈیر اغٹ یو مائل سٹون چکم اچیو شو اور ددی چکم مین اغا دادی چزمون کا سمرا ہم ڈومیسٹک ددی یو پورا تیرا کمپریہنسیو لا جوڑا شوی دا اور دی کی کمپلیٹ یو میکینزم ورکڑی شوی دی چدا میکینزم انڈر با یو کمپلیننٹ سنگا با اخبل ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی دبا اخبل کمپلینٹ ور گئی کم سنگا باغی تا اپروچ گئی سنگا باغی تا کمپلینٹ لے گلی کی گی اور بیا ددی دا ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹیز چکم اغا کمپلینٹ با مخکې وړاندې کوي او ودین 15 ډیز چې کوم دی هغه به په کورټ ته د دې لپاره لکه د وکټم او د یا د کمپلیننت په مرزي سره د هغه په سلا سره به د کورټ ته به کیس لیکل کیږي. به هغه په دوران کې همدا کمیټي چې کوم ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز دي دا به د زنانو ته یا چې کوم کمپلیننت دي هغه ته لیګل اډوایس لیګل اسیسټنس میډیکل اسیسټنس او هغه ته چې سر د پروټیکشن ضرورت دي هغه ته چې د پروټیکشن هوم ضرورت دي د سزي په ناګه ضرورت دی چې هغه ته الگ الگ سیکیورټی پکار ده نو هغه ټول اسسټنس چې کوم دی هغه به هم د دې کمیټي په تھرو باندې به دی ته وکی کی په دا کمیټي به ودن 15 ډیز چې کوم دی هغه به کوټ ته هغه دا کیس په وړاندې کوي په او کوټ ته هم 2 منټس ټایم ورکړي شوی دی 60 دن ټایم ورکړي شوی دی چې ودن 60 ډیز په تاسو 2 میاشتو کې دن دا کیسز به تاسو ایکسپډایټ کوي په چې تاکي چې کوم کمپلیننت دی ته هغه ته ریلیف ملاوي شي.
دا بل په مسوده کې دا هم لیکل شوی دی چې په کور کې د ښځو د وهلو ټکولو ترڅنګ پر هغوی معاشي نفسیاتي او جنسي فشار او دباو به هم تشدد ګڼل کیږي. عائشه بانو په اړوای
تشدد وایي وتا هغه هم په دې کې شامل دي هغه کې د اکونومیک چې کوم معاشي تشدد دي مطلب تاسې کورنۍ وي چې وسه رسیږي خو هر سره رسیږي خو یا مخزه ته دوی نه ورکي یا بنیادی ضرورت نه ورکي یا روټه نه ورکوي یا هغه بنیادی چې کوم ضرورتونه دي هغه نه ملاويږي او دا زموږ معاشره کې دا شتون عام طور باندې کیږي او د سره سره چې کوم سیکشولی ابیوز کیږي زنانا نو د دې سلور قسمه فزیکل سره جسمانی ذهنی او ذهنی داسې دي چې مطلب دومره زنانا ټراماټایز شي دومره هغه باندې ذهنی طور باندې هغه باندې بوج چولی کیږي چې یا زنانا د خودکشي ته مجبور شي او یا د ډیپریشن مریض شي نو دا هر یو سلور باندې صورت کې چې کوم دی یو کمپلیننت د کمیټي ته رجوع کولی شي او دا کمیټي باندې ته لیګل اسیسټنس هم ورکوي میډیکل اسیسټنس هم ورکوي او هغه ته پروټیکشن پکاري نو هغه ټول اسیسټنس به دا کمیټي ذمہواری به وي.
د دې بل د مسوده ته جوړونې په کمیټې کې د اپوزیشن ګوند عوامي نیشنل پارټي کړي شګفتہ ملک هم شامل و. نو موري مشال ریډیو ته ویل چې د یوې خزه په هیڅ په دې قانون په عمل کولو کې له حکومت سره پوره پوره ملاتړ کوي.
دا زموږ په خیال یو ډیر پوزېټیو خبره ده ځکه چې د تیر وو کالونه د دې بل د لپاره موږ ډیر زیات کوششونه کول او ځکه چې د حکومت د طرفه سداسي سنجیدګي نه و د بل پاس کولو حواله سره نو په هغه کې کې ډیر داسې ترامیم چې هغه ایکسپټ شو او نور هم په دې کې ډیر کار ضرورت دی. خدا ډیره ښه خبره ده چې دا بل پاس شو. انشاءالله اوس به د دې امپلیمنټیشن طرف ته ځو او د دې په امپلیمنټیشن کې خپل کردار ولوبو.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو مبارزه او له تیزابو د متاثر ښځو لپاره د کارکونکو اسید سروایور فاونډیشن غړي هما خان وای چې د صوبې د میرمنو لپاره دا یو زیری دی. د دې په وینا حکومت ته پکار ده چې اوس د قانون په پورا عملی کولو کې خپل رول ولوبوي.
زما په خیال د خیبر پختونخوا د خواتینو لپاره یا د ښځو لپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې د غریلو تشدد خلاف چې یو کم قانون کم چې وکالو نه په کابینت کې پروت او سو پته یې نه لګېده، نو هغه د دې قانون مطابق د ښځو د خلاف هر قسم چې معاشي شو، جنسي شو یا جسمانی ظلم چې کوم دی یا تشدد چې کوم دی، نو هغه به یو جرمي. او اوس په موږ د حکومت نه او د نور چې کوم هغه خلک چې دې کې انوالو دي، دې سره تعلق دي، موږ به غوښتل خواست کوو چې دې کوم قانون دي کوم لاز دي، نو د هغه د پروکولو او د هغه د عملی تور باندې راستو د پاره دې اوس پوره پوره کوشش وکړي او زیات نه زیات چې کوم دین د دې قانون چې کوم نو تشهیر وشي چې خلکو کې آگاهي پیدا شي.
د دې قانون له مخې د کورنی تشدد د پیښو د پلټنو لپاره به په هر ضلع کې یو لس کسیزه کمیټه هم وي چې پکې به د ډیپټي کمشنر تر څنګ خزینه سرکاري افسر او خزینه ډاکټر هم شامل وي. دا کمیټه به متاثره ښځو ته بیړنۍ طبي مرستې ورکوي او د هغوی لپاره به د سرپناه او د ژوند ضرورتونو بندوبست کوي. د دغو کمیټو د کار په اړه عائشه بانو وايي،
د ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز دي د دې بداکاري چې دي بدا ریکارډ مینټین ساتي، د دې ریکارډ او بای انوال رپورت چې کوم دی هغه به پروونشل چې کوم زمونږ کمیشن آن د سټیټس اوف ومن دی هغه ته به بای انوال رپورت دا ملاوي کی. او د دې کمیټې باندې هم دا مینډیټری دي چې دې په پمیاش کې یو ځل خامخا دا میټینګ د دې ولا کال کیږي په او دې بد دې هغه به کوي. نو د دې یو کم ډیر کمپلیټ کمپریهنسیو ډیټیل میکانیزم سره دا لیجسلیشن شوی دی چې کوم کې یو زنانه ته د سٹارټ نه واخلي د کورټ فیصله پورې، او دې کې کبیا په دې کورټ فیصله کې خوشاله نه وي نو بیا دې ته اپیل هم گنجائش ته چې دی های کورټ ته اپیل تم کړي شي. دا کمیټې به بیا د دې دا کمپلیټ چې کوم دی هغه وړاندې کوي کورټ ته، خو دې ته به میډل کې بیا هم د دې گنجائش په وي چې کدی به خپلو کې ریکنسیلیشن غواړي یا دې خپلو کې صلح نامه غواړي، نو دا به هغه ته یو دوباره یو آپشن ورکړي کیږي. به خو د دې مطلب دا نه دی چې کمیټې به خپل کار پریږدي، کمیټې به خپل کار کوي. کورټ به هم دوه میاشتو کې دننه دننه د دې فیصله کوي، او که د کیس داسې نوعیت ول دی چې دوه میاشتو کې دننه فیصله نشي کېدلی نو هغه کې به انټرم فیصله هم پکې کورټ ورکړي شي.
او عائشه بس یو تاسو بل کوم دا تاسو دې کې ذکر وکړو کنه، دا زمونږ ټولنه کې ډېر خزي داسې هم دي سوسایټي کې چې هغه ایکسس نه لري فیسبوک ته، انټرنیټ ته، ټلیفونونو ته، نو دغه خزو د پاره د پوهه یا ای کې لکه د دې قانون باره کې چای پوهه شي داسې سلغشته.
بالکل ډیر تاسو ډیر ویلډ پوینټ ته پوسو کو، دا چې کوم زمونږه ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز دي د دې بم دا کار بوي، دا د دې رول دی، دا د دې کردار هم د دې فنکشنز کې دي چې دی به اویرنس اسسټنس سره سره خپل اوماغه کمیونټی کې هر ډیسټریکټ لیول باندې به دی به خلکو ته اویرنس هم ورکړي د دې ایک د لا ولا چې کوم دا لا اوس پاس شوی دی دا 2021 کې، د دې اویرنس ورکول هم هم د دې کمیټي بل بګاروي دا به د دې هغه ریسپانسیبিলিټی بوي.
په خبر کې د باجوړي او اوسیدونکو بخت بي شي د کورنی تشدد او د خاوند دویم واده وروسته اوس د خپل بچو سره بیل اوسېږي او په کورونو کې کارونه کوي. وای ته دغه قانون په اړه څه معلومات نه لري؟ بخت پی وای هر
سره کین له خره کنه بعد دا د څه مساله ده کنه چې هغه خزه کوي موږ له خرچ نه کوي زنه زنه شو مرکولې تر خپل بچو سره تر خپل ځان سره بس دغه مساله ده. سبو پتا نه لګي پتا نه لګي بس دې کړل بس په سره لا بس په لغه خس خاوند سړي به خو اعتبار پتا نه کوي کنه د څه کار دي چې سړي باندې یې سې په وسله او په سړي دی باندې اعتبار پکا نه دي وسله دې خپل دې وولي په دشمن جوړيږي او دا سړي چې اسې خزه لري پرې وبد کې بس خپل کاته وکړي چې وګونو خو ریبوي جنس بل لا کومه خپل په مینته کوم دا وزاله ما هم دي ما هم بنګول دا ما هم موږ به معنی زیک دا به شو مال سقه دور بسم هغه دې را مرزي ګړګ به دینه ما وسه سورې مونږ را لښ دا تل پر کار کوم وبزم
او هغه سکول ته ځی کنه.
شکر دې زی
د خیبر پختونخوا د خزو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن یا کمیشن آن د سټیټس اف وومن د پروګرامونو مشره امینه دورانی وایي دا قانون داسې جوړ شوی دی چې د پښتنو کلتور او روایتو ته پکې کتل شوی دی او کچیر دواړه غاړي د جرګي او یا بل منځګړي له لارې خپل کورنۍ مسله هوارول غواړي نو هم امرسته به کیږي.
نو داسې یو زنانه چې هغه هغه باندې یو کورنۍ تشدد پیښه راغلی کا آغا نفسیاتی جذباتی یا مالی توگا باندھے یا فزیکل توگا باندھے آغی سرا تشدد شوی یا داغی سرا زیادہ شوی نو آغا زنانہ دے کمیٹے تا پخپلا ہوم کمپلینٹ ایز اے کمپلیننٹ شکایت اندراج کو لشی یا داغا پا بحاف باندھے داغی سوک ہم گارڈین دے یا داغی رشتے دارانو کے کسو کی آغا دے کمیٹے تا شکایت استو لشی یا دا شکایت اندراج کو لشی یو دل چی دا شکایت دے ضلع کمیٹے تا ملاو شی نو آغی بیا نہ صرف دا چی دس حلی ضلع بکئی چی دے زنانا دا تحفظ فراہم کی کداغ تا دا شیلٹر ضرورت دے آغاور تا فراہم کی داغی تا کدا معائنی ضرورت دے آغاور تا فراہم کی لیگل ایڈ سے قسم پکار دے آغاور تا فراہم کی ورسرا ورسرا یو دس طریقے کارم جوڑ شوی دے چی دا کمپلیننٹ دا سائڈ نا داغی دا فیملی دا طرف نا یو کس او ورسرا چې د چا طرف نه زیاته شوی دغه د فیملی یا دغه اړخ نه یو کس دغه یو ورکوټ شان جرګه کې هم میډییشن باندې دا مسله حل کولو کوشش کې کول شي
د خوځو د حقوقو لپاره د وی غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو مشر عاصم ملک مشال رادیو توای په موجوده حالاتو کې چې د کورونا وایرس له وجې د خلکو کارونه او روزګارونه هم متاثر شوی دي پر خوځو په کورونو کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی
مسائل
آسم ملک وایي دا یو ښه خبره ده چې پر ښځو د تشدد مخنیوي قانون جوړ شو خو باید حکومت او ادارې د دغو قوانینو عملي کولو ته زیات پام وکړي
قانون جوړ کړو لکه دوی پاس کړو قانون چې کوم دی آج چې کوم هغه ادارې چې کوم دا قانون لاګو دی د او ادارو نه تربیت پر لیسو او نه چې کوم دی هغه ادارو ته لکه د پولیس دی د هسپتال دی د ریسپیکیشن ولې دی او دا چې کوم دی دا یو صبر دی چې قانون هم موجود وي او چې قانون استعمال چې کوم دی هغه په صحیح طریقې سره وکړل شي نو زه راځم خبرې چې اوس پکې داسې لکونه دي چې هغه د وژنه د مجرمان چې کوم دی په داسې مسائلو کې یا داسې جرمو کې کټړ وي نو هغوی ته یو سپیس او د بتو موقع ورته ملاو شي
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د پرمختګ او خیر ښېګڼې یا وومن ډیولپمنټ او سوشل ویلفیر ادارې د دې کال د جنوري د میاشتې په خپل یو تازه راپور کې ویلي په تیرو 15 کلونو کې د کورنۍ تشدد د خوښې د ودونو پر شخړو او پر یو شمېر نورو مسلو په تیرو 15 کلونو کې 15,000 ښځې د صوبې دارالامانونو ته ورغلې دي د پېښور های کورټ وکیل مهوش محب کاکا خیل وایي چې دارالامان د هغو ښځو لپاره خوندي سرپناه ده چې د کورنۍ تشدد او د مرګ له خطر سره مخامخ وي
چې څومره ښځې هغه لایف تھریټ کیسز دي زیات تر پکې ډومیسټک وایلنس کیسز دي ارلی چایلډ میرجز چې کوم دي یا فورس میرجز چې کوم دي ډومیسټک وایلنس کیسز دي نو دا ټول کیسز چې کوم دي دا ښځې چې کله پولیس سټیشن ته راشي او روز نام چاو کی نو دا کیسز ودن 24 اوورز هغه میجسټریټ ته پیش کی او میجسټریټ کورٹ آرڈرز په تھرو دوی شیلټر هوم ته ولېږي ځکه چې کله په دې یو روز نام چا کې یا چې هغه د جج مخ کې دوی چې دا یو لایف تھریټ کیس دی نو لایف تھریټ کیسز چې کوم دي نو موسټلی هغه دارالامان ته چې کوم دي هغه ریفر شي او ښځه چې کوم دا چې کوم کورٹ آرڈر په تھرو دارالامان ته تیری نو دا هغه بیا ریلیز کیږي هم د کورٹ آرڈر په تھرو
او ریدون خو د نن ورځې په پروګرام کې تاسو واورئ چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو ادارې وایي باید حکومت د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون جوړولو وروسته په دې اړه عام ولس او خاص کر ښځو کې پوهه زیاته کړي او دوی ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د کورنۍ تشدد په صورت کې به څنګه متعلقه ادارو او چارواکو سره رابطه کوي او یا څنګه به د دغه قانون نه ګټه پورته کوي
داندې هیلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
لکه د زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ماته روان دي
سې پټي سزما کا وسه هر څو غره نه ټول تی دي
د بغیر الیکټریک پرسن په هغه باندې چې کم دی نو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندي هلي
اوس از فرخنده اسد درنا پردیزه اجازت خواړم د خدای په امان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس